مخکخی خزی.
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخی خزی خبرونه ته ښه راغلاست. یو ځل بیا زه وږمه جبر خیله د خبرونه کې ستاسو کوربتوب کوم، خو هیرمون نوی چې د دې خبرونه مهمه برخه زمنګ میلمنه ده، چې زمنګ نننۍ میلمنه موږ سره هم د اوس د ټلیفون په کرخه ده، او ادا اغلی صابرینا حمید ده. اغلی حمید خبرونه ته ښه راغلاست. درنو دوستانو، که تاسی هم غواړی د اغلی حمید سره مو پوښتنی شریک کړی، زموږ د تلیفون شمیرې دي 0799 40 15 40، او بل شمیره مو ده 0 800 22 55. اغلی حمید، که په سر کې اوریدونکو ته خپله ځان ور وپیژنئ. غږ مو ډېر زیات ټیټ دی، کېدای شي لږ جګ وغږېږئ. بلې،
الله تعالی په نامه د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو تاسو ته سلام او درناوی په وړاندې کولو. زه صابرینا حمیدی یم، د میرمنو د حقونو د بشري حقونو یو تنخواله په خاطر.
اهان ډیر ښه. هیله ده چې اوریدونکي به هم خپلې پوښتنې را سره په دې خپرونه کې شریکې کړي، خو زه به په سر کې له تاسو نه دا وپوښتم، دا خپرونه د مخکښو ښځو خپرونه ده، او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ غواړو ستاسو په تعلیم، تحصیل، فعالیتونو او ژوند باندې خبرې وکړو. کېدای شي له تعلیمه یې شروع کړو، مکتب مو چیرته پیل کړ، کوم ځای کې مو پای ته ورسوو، او لوړې زده کړې مو تر کومه کچې پورې وکړې؟
البته ما پیل د مکتب د کابل د غفور ندیم په ښوونځي کې کړی، ابتدایي دوره ما هلته خپله لوستې ده، د لیسې دوره به کلوریا دوره د کابل ښار د لیسې مریم په ښوونځي کې، او وروسته د هغې نه کله مې چې د کانکور امتحان ورکړو نو د کابل پوهنتون ته ښوونځي ته کامیابه شوم. خو زما ژوند په داسې مرحله کې و چې زه کوژدم ما باید واده مې کړی وی، خورګانۍ زما په ننګرهار ولایت کې اوسېدله، نو ما ونه شو کولی چې هلته خپل درس ته ادامه ورکړم. خو په کومه مقطه کې چې زه وزګارم، هماغه وخت هم ما وظیفه واخیستله د مادن صنایع په مسلکي ټولنه کې. البته انجمن چې هغه د هغې وخت اتحادي سنفي پورې مربوط کېده، او د کنټرول د مدیرې په صفت مې شپږ میاشتې هلته کار وکړ، د سنبلې در میاشته پورې. کله چې په سنبله کې واده شوم، ننګرهار ولایت ته راغلم، نو بیا د ژوند لږ زره سیاسي تحولات هم رامنځته شو په هېواد کې. ما ونه شو کولی په هغه وخت کې زه خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړم. وروسته د هغې نه مې د ننګرهار ولایت د ښځو په شورا کې یو وخت وظیفه اجرا کړه، او بیا د معارف چوکاټ ته لاړم. هلته مې د تعلیم و تربیه په برخه کې، تاریخ و جغرافیه په برخه کې زده کړې وکړې. وروسته د هغې نه چې کله نوی تحول راغی، نو زه د ښځو چارو ریاست کې ما دنده واخیسته. یو کال مې تقریبا د 2000 کال د مېز نه تر 2003 کال د اکتوبره پورې هلته دنده اجرا کړه، د اداري مسؤلې په توګه، او بیا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راغلم په 2003 کې، اکتوبر د 2003 کې. هماغه و چې ما دومه رشته کې خپل درس پیل کړو، حقوق پوهنځی مې ولوستو، قضا او څارنوالي رشته، او بیا بالاخره زمینه او فرصت مساعد شو چې زه خپله په ننګرهار ولایت کې، البته په یو مقطع کې مې په کابل کې د کاتب په پوهنتون کې جزا او جرم پېژندنه کې خپل د ماستري درس پیل کړو. خو بیا کورني مصروفیتونه مو، وظیفوي مصروفیتونه مو، یو سمستر مې ولوستو، خو مې نه شو کړی چې دوام ورکړم. خوشبختانه په ننګرهار پوهنتون کې چې کله دا لړۍ پیل شوه، د ننګرهار پوهنتون د مسؤلینو دخوا او د ولایتي ادارې د مسؤلینو دخوا، د قضا او څارنوالۍ په برخه کې ما خپله ماستري مو وکړله. البته
بله، ډېر ښه. درنو اوریدونکو د اغلی صبرینا حمیدی پیژندګلوی وا او ترڅنګ د دې زده کړو ته د دې خپل یادونه وی چې تاسو ته در باندې کړی. نو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسئ. اغلی صبرینا، تاسو د ښځو په شورا کې هم کار کړی دی، معلومیږي چې د ښځو په برخه کې مو
د ښځو چارو ریاست کې د معرف په چوکاټ کې
همدارنګ
پارټ ټایم مې د ځینو مدني ټولنو کې په هغه وخت کې خیریه بنسټونه و چې په هغې وخت کې ما د طالبانو په مکتب کې د باختر خیریه بنسټ کې هغې خیریه مرستې کولې، او د پوهاوي په برخه کې او د میرمنو ته ټرینینګونه او د ځینو حرفوي کارونو زمینه مساعده ول، د هغې سره مې هم کار کړی دی. همدارنګ د وخت شوراګانو د ښځینه شوراګانو په ایجادولو کې چې هغه وخت کې د عبدالله فاونډیشن یو شوراګانې ایجادولې، په هغې کې مې ډېره زیاته همکاري کړې ده. د ښځې د سوکالۍ ټولنې عضویت مې لرلو، د هغې نه وروسته د بعضې نورو ټولنو سره ډېره همکاره پاتې ما د رسمي دندې وظیفې تر څنګ مدني فعالیتونه مې ترسره کړي دي په ډېرو برخو کې.
ډېر ښه، ما هم غوښتل چې دا یادونه وکړم چې تاسو د ښځو په برخه کې د ښځو لپاره ډېر کارونه کړي دي، او د هغو کارونو یوه بېلګه موږ ته ووایاست چې تاسو وویلې. ور به شو اورېدونکو ته چې دوی څه وایي. اورېدونکي په کرښه دي، دوی به پرېږدو. بیا به راشو تاسو ته. اغلی صبرینا، د معارف په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې مو څنګه زده کړې کده راته وایست؟
زده کړې مو البته هغه وخت د ښوونکو لپاره دا زمینه مساعده وه چې پارټ ټایم یا وروسته د کار وخت نه د خپل درس ته مې دامه ورکړي، او خپل درس ته مې دامه ورکړي، او د وطن اولاد ته مې د یو معنوي مور په توګه باندې په هغه وخت و زمان کې خدمت کړی دی او تدریس مې کړی دی ورته.
اها، یعنی د مالی میدند مو تر سره کوله.
بله بله.
کوم یو اوریدونکو لرو دی برا واخلو چی دی څوک دی؟ السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غوړی؟ بله، اړیکه یې پرې شوله. بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غاوري؟
او شه بخیر یا
په خیر سی په خیر راغلی. نو مڅ دې د کم زینه ماړي کني ولي؟
اسدالله لودین د کونړه.
اها، اسدالله سپ د کونړ څخه په خیر راغلی، مهرباني وکي.
موضوع چی شید؟
د مخکه خو خزو خبرونه ده. منګ سره اغلی صبرینا حمیدی میلمنه ده، د بشری حقوقو د خزو په برخه کې یو فعال. اړیکه یې پرې شوله. رب شو. اها، یو بل اوریدونکو لرو دی به اول راوخلو، بیا به خپلې پوښتنې له تاسو سره شریکې کړو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام علیکم، احترامات مومن هیله نام جوړ رو خوشاله بیا
ډیره زیاته مننه په خیر راغلې. نو مڅ دې د کم زینه ماړي کني ولي؟
مننه لډیره وخت ورسته، بس د سره فکر خدي مخان همدار دې زابل ولایت قلات خان.
جمعه خان همدار د زابل قلات نه په خیر راغلې، میره بنې وکي.
مننه ملمنه ته سلام علیکم، تخنیکان کارتم پاتې په لړ دې سلام علیکم. خپل په دې حاله ولا چې پاینده چې تاسو څو غواړئ چې خوندې ته وکړي، او بل تاسو مثلا که نو خیرونه پر واچوي چې دا خوندې د پاره مو څه کارونه کړي دي چې راته په نخې کې، او بل دا ده چې کوم کار دی چې تاسو نه رسیدلی او هڅه کوي غواړي چې هغه کار ته ورسېږي او د وطن یا د خوندې لپاره خدمت وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه همدرد صاحب، ستاسو پوښتنې موږ واخیستې. وار به ورکو اغلی حمیدی ته، مهرباني وکړئ. اغلی
البته ورونه مننه، زموږ ته درناوی وړاندې کوم. ډیر ښه پوښتنه وکړه. زه تقریبا ما چې مخکې اشاره وکړه چې د 2003 نه را په دې خوا تر یو میاشت مخکې پورې زه مرحله په مرحله باندې خپل کار مې د بشري حقوقو په کمیسیون کې د اداري څانګې نه پیل کړ، وروسته د هغې سیمهیزه څارنه او بیا څارنې او څېړنې برخې ته، بیا د میرمنو د حقونو د ملاتړ څانګې مسؤلیت، او وروسته تقریبا شپږ نیم کاله ما د دې دفتر ریاست د زون په ساته باندې مخکې یوړو. او تقریبا یو میاشت کېږي چې ما خپل د مخکینۍ دندې نه استعفا ورکړې ده، ځکه یو سلسله ستونزې ما لرلې. هغه خپل د ماستري مخکې د تکمیل د تیزس د تکمیل او دفاع مې وه او بعضې نور ملحوظات مو. نو په دغه کاري دوره کښې ما مخکې د هغې نه که زه د ښځو په شورا کښې وم، ښځو چارو په ریاست کښې وم، ایجاد د ښځو چارو ریاست دغه نوې مرحلې نه چې ما د ښځو چارو ریاست یا د مېرمنو د حقونو د بشري حقونو د پاره د زون په سطحه باندې کار کړی دی، تر دغه دمه پورې د دوی د پوهاوي په برخه کښې، دوی ته د عدالت د لاسرسي په برخه کښې، همدارنګه دوی ته د دوی د حقونو د تحقق دپاره د دوی ملاتړ د متضررینو خصوصاً د قرباني مېرمنو نه او په مجموع کښې د بشري حقونو د متضررینو نه، یا هغه څوک چې د بشري حقونو د نقص قربانیانو خپل په دې کاري دوره کښې هغې که د ازادۍ د بندېدو په ځایانو کښې وي، یا هغې که په اجتماع کښې وو په ټولنه کښې متضرر شوي، په فامیلي کچه باندې دوی د ستونزو سره مخامخ شوي، خویندو ورونو ته ټولو ته ما د دوی د بشري حقونو د تحقق دپاره دوی ته د عدالت د لاسرسي په برخه کښې، د عادلانه محاکمو د اصولو د تطبیق په برخه کښې، همدارنګه په نورو مختلفو برخو کښې مثلا د شکنجې د منې په رابطه باندې ما خپلې هلې ځلې کړې دي، د قانون د حاکمیت دپاره، د قانون د دوه ګوني فرهنګ د تطبیق د مخنیوي دپاره، همدارنګه د کورني تاوتریخوالي د کمښت دپاره د مختلفو لارو نه ما هم په خپل هغه د رسمي مسؤلیت په اساس باندې هلې ځلې کړې دي. او د دې نه وروسته زما اراده دا ده چې یو څه چې ما خپل په کاري دوره کښې پیدا کړل چې هغه اساس او منشه د اکثرا ستونزو مشکلاتو ضعف د اقتصادي وو او د نه مالي نه خپلواکۍ د مېرمنو، زه به په دې برخه کښې ما خپل غږ هم پورته کړی دی، خصوصاً هغه کسان چې بې سرپرسته فامیلونه دي، د جنګ قربانیان دي، چې د دوی دپاره دولت د څه یو میکانیزم رامنځته کړي تر څو د دوی ژوند، د دوی راتلونکي او د دوی کورنۍ هغه امراد معیشت پکښې تضمین شي، د دوی د اقتصادي پیاوړتیا دپاره کار وکړي. او په مجموع کښې مېرمنې باید د اقتصادي لحاظه په اول قدم کښې او د تعلیمي لحاظه پیاوړي شي. که دوی د اقتصادي او تعلیمي لحاظه پیاوړي شي، دوی کولی شي چې د ژوند په ټولو برخو کښې دوی موافقه یا وځلېږي. او د دوی اقتصادي پیاوړتیا ډېره ضرور ده، نظر د دوی په استعدادونو باندې، نظر په پیداوار د منطقې، دوی ته باید د داسې کارونو زمینه مساعده شي. یعنې مېرمنې زمونږ ډېرې شجاع دي، ډېرې متینې دي، ډېرې زحمت کشي دي. که لرو پرتو سیمو ته کله مونږ ورشو، حتی نورستان ته، د همدا ننګرهار ډېرو لرو پرتو سیمو ته، مېرمنې ډېر هغه کارونه کوي چې د دوی هغه جسمي ظرافت هم تقاضا نه کوي. مونږ ته دوی په هغه کارونو باندې په ډېر متانت باندې بوختې دي خپل د ژوند د پرمختګ دپاره. خو که دوی ته زمینه مساعده شي، دوی یو سیستم دوی تیار شي، دوی کولی شي چې هم ځان دپاره خدمت وکړي، هم خپل کورنۍ دپاره او هم د هېواد د پرمختګ دپاره دوی ما سره واقع شي. نو زما یوازینۍ هیله دا ده، او په دومه برخه کښې د مېرمنو لاسرسی عدالت ته، چې دا په لرو پرتو سیمو کښې اگر چې دا لاره پرانیستل شوې ده، د دوی دپاره مونږ حقوقي چوکات لرو، خو دا لاره باید نور هم وغځېږي، نور هم پراخه شي او اکثر ټولو مېرمنو ته یو شان زمینه برابره شي تر څو دوی هغه خپل حقه حقوقو ته لاسرسی ولري، عدالت ته لاسرسی پیدا کړي، د روغتیا حق ته، د تعلیم د حق نه برخمن شي او د دوی انساني کرامت ته درناوی وشي.
بله، ډېر ښه. اغلی حمیدی، که تاسې دا راته ووایاست چې تاسې د ننګرهار سربیره نور کومو ولایتونو کې خپل دغه فعالیتونه کړي دي؟
البته ما خو مخکې اشاره وکړه چې زما کاري مسؤلیت هم د زون په کچه باندې وو، او ما په زون په سطحه باندې تقریبا په دغه 350 اداري واحدونو کښې، زه 89 اداري واحدونو ته نږدې نه تللې یم او دا مې نږدې مستقیم لیدلي دي چې د ننګرهار شل ولسوالۍ ته زه تللې یم، ټولو ته ما سفرونه کړي دي. ما مخکې سیمه ییزه څارنه وویل د بشري حقونو د وضعیت د تثبیت دپاره، هغه کار همداسې و چې مونږ به تلو ساحو ته به هم د دوی ستونزې او مشکلات تثبیتول، او وروسته به هم سکتوري وار باندې ارګانونو سره شریکول. نورستان ولایت ته تللې یم زه، شرقي نورستان ته، غربي ته او مرکزي ته، درې واړو ته.
کونړ
ولایت ته ما ډېر سفرونه کړي دي، لغمان ولایت ته مې کړي.
په دې به خبرې وکړو ستاسې په سفرونو باندې چې کومو ځایونو ته مو د کومو دندو له لارې سفرونه کړي دي. یو اورېدونکی لرو، دی به اول راواخلو. السلام علیکم.
زمان زهیر یم، د زابل ولایت شنیزه ولسوالۍ.
زهیر صاحب په خیر راغلی.
مننه ژوندی وځ دغه زما مېلمنې خو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکړئ.
په حال ده په ټوله زنده ده په مبارک
د تلیفون کرخه مو د تلیفون کرخه مو ظاهر سب ډیره زیاته خرابه ده. اړیکه یې پرې شوله. بل اوریدونکو په کرخه دی برا واخلو. السلام علیکم. په خیر اوسې. په خیر راغلې، مهرباني وکړه نوم دې راته ووایا، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ حشمت الله. خبرونه مو د مخکخې ښځې خبرونه ده. درنو دوستانو، تاسې راډیو واورئ او پس له هغې نه چې پوه شوئ چې د خبرونې موضوع څه ده بیا اړیکه ونیسئ. یو بل اوریدونکی دی، دی بره واخلو. السلام علیکم. په خیر اوسې. په خیر راغلې. غږ دې ډېر ټیټ دی. بېخي صحیح شو. نوم دې راته ووایا، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ ګلالۍ سمسور، په خیر راغلې د هلمند نه. وعلیکم السلام. اغلی ګلالۍ، ډېره زیاته مننه. ښه پوښتنه مو وکړله، که څه هم دا پوښتنه یو څه ځواب شوې ده، خو دا به اغلی حمیدی ځان سره یادداشت کړي. یو بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی.
خیر اوسې. وګنی خو سلام تا ته او ستاسو قدرمنې مېلمنې خور حمیده خور ته سلام او نیکې هیلې.
وعلیکم السلام. نوم مو څه دی، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نجیب الله یم، کنر نه تاسو سلام کوم.
نجیب الله، له کنر څخه په خیر راغلی. مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره شریکه کړئ.
زما د مېلمنې خور نه دا پوښتنه ده، تا د تعلیم په برخه کې تا لکه تاسو د کور لکه څومره دغه موافقه وه، او بل ته چې د کوم ولایتونو د کلي د تا لکه سخت روه مونږ ور درته مو زه ترې ما نورستان ته او جلال آباد او سره ته کوم وخت لکه کوم څه د ورسوالۍ وه چې په هغه کې تا د زنانو مشکلات با کړی دي، او بل د دې په تمه دا چې کله د کومه ته راغلي کومه راغلي.
اها بله. اړیکه یې پرې شوله. مهرباني وکړئ اغلی حمیدی، په سر کې به د اغلی ګلالۍ سمسور پوښتنې ته ځواب ووایاست چې دا لکه چې خپرونه یې نه وه اورېدلې. وایي تاسې د آزادو ښځو لپاره مبارزه کړې ده، د هغو ښځو لپاره چې دوی په کور کې دي څه مو کړي دي؟
اکثرا کارونه لومړي کارونه زما په ساحه کې وو. هغه مېرمنې چې مثلا د ښارونو نوتې مېرمنې وې چې په دې کښې ما یادونه وکړه چې تقریبا په ننګرهار کښې د شل ولسوالۍ ته ما ته پیل نه کړي، په دې کښې لالپورې ولسوالۍ او د شینوارو ټولې ولسوالۍ پکښې شامل دي. مثلا خوګیانو ته همدارنګه فقط یو اچاره کو ته زه مستقیم نیم تلې، نورو ټولو ولسوالۍ ته ما نږدې نه. هلته ما د مېرمنو وضعیت لیدلی. ما چې خپلو تاسو پوښتنه مو وکړه چې مثلا یو ورور پوښتنه وکړه چې څه نه دي شوین دي، چې ما هغه اقتصادي برخې ته اشاره وکړله. نو د دوی سره ما لیدلي دي، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات ما د نږدې نه اورېدلي دي. او زمونږ کارم یوازې په دې باندې متمرکز نه و چې مونږ بلفعله مراجعه د یو متضرر ته وګورو، یا د ښارونو کښې د خویندو سره مخاطب اوسو، مخامخ اوسو. لرو پرتو سیمو ته مونږ تللي، د بشر حقونو د رضاکارانو د لارې مونږ د دوی ستونزې اورېدلې دي. دغسې مونږ خپله یو ګروپ دلته لرو د مېرمنو، فعاله مېرمنو، چې په هغې کښې ټولې مخکښه مېرمنې د زون په سطح باندې شاملې دي، چې هم مطبوعاتي برخه کښې هم ښوونیزه برخه کښې کوم خور د ستونزو سره مخامخ کېږي، د هغې مشکلاتو ته ما ته مونږ رسیدګي کوو. نو همدارنګه ورور وویل چې مثلا ته کونړ ته، نو ما خپل خبرو کښې وویل چې زه کونړ ته تللی، ما څوکۍ ولسوالۍ ته، نارنج ته، نورګل ته، اسمار ته. همدارنګه اکثریت ولسوالۍ ته، نړۍ ته تر دې ولسوالۍ پورې ما سفرونه کړي دي. لیدلې مې دي د کونړ ولسوالۍ خپله اسد آباد ښار ته، نه د ما بس نه ما په متادو هم شکل باندې ساره نه کړی دا هغه د خوستاري اساس سره پولیس پروګرامونه زمونږ د دې تدلیلونه ډیر کارونه هلته مونږ تر سره کړي دي چې اکثریت کونړیان ورونه او خویندې د دې شهیدان دي حتی د دوی د علماو توره او د میرمنو د ستونزو د حل دپاره هم لازم اقدامات او لازم طرحې په همه وخت زمان هم د 2001 نه چې شروع ورته کړی ده حتی دغه تقنینی اسناد چې جوړ شوي دي په دې کښې مونږ نظریات راټولول کړي دي خپل نظریات هم پکې شریک کړي دي مرکز ته هم د دوی غږ رسولی دی د ټول ټاکنو په بهیر کښې په اوله کله چې 2004 کښې اولې ټول ټاکنې وشوې مخکې د هغې نه د دې ټولو پروسو نه څارنه د ټاکنو د رای ورکونې د ورځې نه د رای شمېرنې نه تر دغه اوسني انتخاباتو پورې هم چې ترسره شو هم مونږ د دې نه څارنه کړې د لغمان په مربوطاتو کښې ما خپله دومو انتخاباتو کښې دولت شاه ته سفر کړی مثلا علیشنګ ته مې کړی دی د مومندري ولسوالۍ ته مې کړی کونړ ولایت ته مې سفر کړی دی او نورستان ولایت ته چې کله زه تللې یم ډېرو لورو سیمو ته چې خپله نورستانیان ورونه به پوهېږي چې د مرکز کښې د اشتوي په نوم یو کلی دی چې ډېر لرې کلی دی حتی منطقه کښې خلک وایي چې دلته پیرانو سرسته دی نو هغسې کلو ته ما سفرونه کړي د خویندو سره مې کتلي د خویندو ستونزې مې را وړي دي او هلته لیدلي دي چې د عرف د مخې د تقسیمات د کار مثلا د خویندو ورونو تر منځ په څه شکل شوی د خویندو اساسي ستونزې څکې دي مشکلات څکې دي اوس هم داسې سیمو ته ما سفرونه کړي دي چې حتی اوس هم هلته خلک د تاریخ کښې خو به مونږ اوس تاسو لوستي چې د کمونې اولیه په شان ژوند لري هغسې سیمو ته هم زه تللې یم او د خویندو ستونزې او مشکلات هم را وړي دي شریک کړي هم دي غږ هم د هغې رسولی دی تر یو ځي پورې تر یو اندازې پورې اقدامات هم ترسره شوي او زمونږ هیله امید هم دا ده تر هغه وخته پورې به مونږ مبارزه کوو تر څو چې هغه کوم موخه او هدف مونږ لرو د خویندو د حقونو د تحقق دپاره د انساني کرامت د درناوي دپاره او په مجموع کښې د انساني ټولنې د رفا پرمختګ دپاره مونږ به د دې ټولنې دپاره کار کوو او خدمت به ورته کوو.
بلې، تاسو د ډېرو زیاتو هلو ځلو یادونه وکړله ستاسې په اند باندې ستاسې په خپل نظر باندې ستاسو دغه هلو ځلو د ښځو دپاره تر کومې کچې رنګ راوړی دی؟
البته رنګ راوړل خو بیا دا خو عمومي او دستجمعي د دا خبره مشترکه لاسته راوړنه ده د ټولو هغه د خویندو دورونو چې د خویندو په وضعیت کښې کوم تغیر چې راغلی دی فعلي شرایطو کښې لکه کومه یو مقطه کښې چې مثلا د خویندو مبارزه یا د خویندو دپاره جایګاه په قانوني چوکاټ کښې د امان الله خان په وخت کښې یا په اماني دوره کښې جوړه شوه د خویندو د پرمختګ دپاره د تعلیم په برخه کښې په اقتصادي پیاوړتیا کښې د لوړو زده کړو دپاره زمینه مساعده شوه په دغه مرحله کښې چې کومه په اول قدم کښې مونږ کوم حقوقي چوکاټ برابر شوی قوانین نافذ شوي دي د خویندو د ملاتړ دپاره په دې کښې د ټولو خویندو په شمول باندې زه به نه وایم چې دا ټول کار ما کړی دی مونږ هم هغه خپل فهم په کښې ادا کړی دی خپل د توان او د قدرت په هم هم غږ پورته کړی دی هم هم ته په تلاش کړی دی او کله چې د یو موضوع دپاره یو حقوقي چوکاټ برابرېږي قانوني چوکاټ هغې دپاره برابرېږي د هغې دپاره اوس سیستمونه جوړ شوي دي ارګانونه فعالیت لري مثلا مونږ اختصاصي محکم لرو د محکم چوکاټ کښې لکه فامیلي محکمه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې محکمه همدارنګه ډېرې کمیسیونونه او ډېرې کمیټې مونږ لرو مثلا په ډېرو ارګانونو کښې د جندر ریاستونه جوړ شوي دي د جندر امریتونه جوړ شوي دي د خویندو حضور مثلا په تعلیمي سکتور کښې همدارنګه لوړو زده کړو ته د دوی لاره پیدا کول اوس مونږ ګورو چې په لرو پرتو سیمو کښې خویندې فامیلونه دې ته لیوال دي چې د هغې اولاد د تعلیم وکړي او حتی اوس مونږ په دې ته په تلاش کښې چې دغه موضوع هم خپله رئیس دولت چې راغلی او مونږ ورسره شریکه کړې ده چې مونږ د لرو پرتو سیمو خویندو ته یو ځانګړې لیلیه ولرو تر څو دوی مثلا په ثانوي دوره کښې رېشي دلته خپلې زده کړې وکړي او لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي نو دغه هغه خپله انساني اس او اند هم کړی دی او دا به نور هم جاري ساتو خپل کوشش به کوو د دې خاورې او د دې سیمې د دې وطن د اولاد په مونږ باندې حق دی هغه کوم زمونږ فردي مسؤلیت ایجابوي که هم چې رسمي مسؤلیت ایجابوي منډه او تږه به کوو ورته دا نه وایي چې نور بس دی کفایت کوي ځکه اړتیا د خویندو زیاته ده ضرورت یې زیات دی او زیات کار باید ورته وشي دا لړۍ باید په هېڅ حالاتو کښې هم کار سیاسي نظامونه هم تغیر کړي هر حالات را ځي دغه لړۍ باید ونه درول شي او د خویندو د پرمختګ دپاره هر تغییر چې راځي د هغې د پرمختګ دپاره باید زمینه مفیده یا ژمنتیا هم ورته موجوده.
بله، یو بل اوریدونکی لرو، دی به هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوجانې تعلیم وسئ؟
په خیر اوسئ. په خیر راغلی. نوم راته ووایاست.
نام احسان الله احسان دی، کوپل ولایت نه.
احسان الله احسان، مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره
شریکه. مهرباني. ما پوښتنه دا د خورجانې نه چې د بېسواده ښځو دپاره چې د کورو مېرمنې دې په هکله کومه څه پروګرام جوړ کړی ده که نیولی ده او که نه؟
څه ډول پروګرام؟ یعنې ستا هدف څه دی؟ څه ډول پروګرام د څه لپاره؟
چې د بېسواده ښځې چې په کورونو کښې د څه سواد نور څه نه لري، هغه بېچاره وي، غریبان وي، د هغو دپاره
د ښځو د خودکفا کېدو په برخه کې د هغو ښځو. ډېره زیاته مننه احسان صاحب. اغلې حمیدی احسان الله احسان و دی وایي چې د هغو ښځو دپاره مو څه کړي دي چې دوی په کور کې دي، یعنی د دې لپاره چې دوی په ځان بسیا شي، کوم داسې پروګرام مو کله جوړ کړی دی او یا یې هم پلان لرئ؟
البته په دغه منطق خو دا پروګرامونه خپله د بشري حقونو کمیسیون مستقیما د دغه پروګرامونو د پرمخ تللو دپاره، ځکه نه دا داسې کوم انجو او نه کوم داسې امکانات لرل. مونږ د مېرمنو د اقتصادي پیاوړتیا دپاره او د دوی د اقتصادي خپلواکي دپاره او اقتصادي بسیا کېدلو دپاره مونږ کومو شبکو کې چې لکه د مېرمنو مثلا کاري ګروپ و، په هغې کې د مېرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې کمیسیون، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه قانون صرف هغه جزایي اړخ نه لري، البته په وقایوي برخه کې او په حمایتي برخه کې دا مخکې د دې نه چې ارتکاب د عمل وشي ډېر پړاوونه لري چې په هغې کې یو اقتصادي پیاوړتیا ده. دغه موضوعات مثلا د کار او ټولنیزو چارو ریاستونه چې د مېرمنو د اقتصادي وضعیت د ښه والي دپاره هم په ښارونو کې کار کوي او هم په لرې پرتو سیمو کې د رفوي کارونه زمینه مساعده ای، مثلا په ځینو ځایونو کې چې مونږ لیدلي دي چې هلته ګروپي نقضونه رامنځته شوي دي او د دغه نقضونو اساس مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د تحصیل د حق نه یا روغتیا حق ته لاسرسی، د دغه موضوع اساس مونږ پیدا کړی، منشم ورته پیدا کړې ده چې اقتصادي ضعف دی. دغه موضوعات مونږ د کار او ټولنیزو چارو ریاستونو سره شریک کړي یا د قربانیانو د فامیلونو ستونزې، هغه بیا د یو نظر په استعدادونو او نظر په امکاناتو هماغه منطقه کې د یو عرفوي کار زمینه مساعده کړې خویندو دپاره، مثلا باغچهداري، مرغداري، مالداري، همدارنګه د دې تر څنګ د خیاطي کورسونه او ځینې بعضې نورې داسې وړې پروژې وي، خصوصا د راستنېدونکو او د داخلي بېځایه شغو دپاره د اقتصادي ضعف سره به دی مخامخ او په نهایت کې زیانمنې کورنۍ وي. دوی به مونږ یونیسیر دفتر ته معرفي کول، یونیسیر دفتر به بیا ډېر د وړو کاروبار زمینه مساعده وله، مثلا د $500 نه نیولې تر $1000 پورې، او دغه دوی ته به یو امکانات برابرول چې دوی هغه سرمایه دوران پیدا کړي او دوی د اقتصادي لحاظه بسیه شي، هم په کار باندې وګمارول شي او هم دوی ته به بیا ټرینینګ هم ورکول کېدل، لارښوونه به هم ورته کېدل او دغه زمینه د کار باندې دوی ته مساعدېدله. نو دغه کارونه مونږ خپل د کار په دوره کې هم کړي دي او اوس هم دغه شبکې زمونږ فعال دي، د همدې شبکې وضعیت مونږ لرو او دغه کارونو ته به پسو دي. مونږ نظر په هغه امکاناتو د منطقي او نظر په خپلو هغه کوم ساحو ته چې مونږ لاسرسی لرو دې ته به دوام ورکړو.
بله، ډېر ښه. ور به شو بل اورېدونکي ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. ستاسو درنه مننه ته او ستاسو اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی. نو مو څه دی؟
په خیر اوسې. تاسو سره په تماس کې یم د لغمان نه. ستاسو درنې مېرمنه پوښتنه یو نظر.
اول مو نوم راته ووایاست. نوم مو څه دی؟
فریدالله د لغمان.
حمیدالله، مهرباني وکړئ.
فریدالله د لغمان.
اها، مهرباني.
پوښتنه مې کړې د درنې مېرمنه چې هغه سیمې چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي، نو هلته دوی د ښځو د حقوقو ته د برخه کې او همدارنګه د ښځو ته عدالت د ښځو د لاسرسي برخه کې دوی څه کارونه کړي او کوم پروګرامونه لري او کوم نه لري؟ او یو نظر د دوی نه غواړم چې هغه ښځې چې خپلو حقوقو ته لاسرسی نه لري او عدالت ته لاسرسی نه لري، دوی څه په کار دي چې دوی خپل حقونه او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي؟ ځکه چې وایي یو خبره دا وی چې حق اخیستل کیږي نو ورکول کیږي نه دوی درغلی مننه
بله خیر سی مننه مهرباني وکړئ اغلی حمیدی
ورور ډېر ښې نقطې ته اشاره وکړه واقعا بعضې سیمې موږ لرو چې دولت هلته کافي قدرت نه لري یا د دولت د حاکمیت نه وتي دغه سیسمونه موږ قضایا لرو چې دوی په نهایت کې مثلا د جنګ دي موږ ستونزې لرلې مشکلات هم لرل او اکثرا ما وویلې چې د بشر حقونو رضاکارانو یا د انساني حقونو د رضاکارۍ دپاره دوی کار کولو خوشبختانه چې اوس افقار او اسخان دي ته اماده شوي دي چې په یو سیمه کې یو ستونزه او مشکل پیدا کېږي حتی دا سیمې یو مشر یا دغه د ولسي تړون شوراګانو دغه دپاره ډېره ښه زمینه مساعده کړې ده چې بعضې ځایونو کې ځکه دغه د شوراګانو 50% ترکیب د مېرمنو نه دی او 50% د نارینهو نه دی کله چې مثلا په دغه شوراګانو کې د ښځینه یو تر بل سره کښېني خپل ستونزې بیانوي خپل مشکلات بیا بېرته هغه نارینه ورته انتقالېږي او د هغې سیمې نه نارینه بیا د تلیفون په ذریعه باندې دغه ستونزې او مشکلات د دولتي اراکینو سره د هغه ادارو سره چې د مېرمنو حقونو د تحفظ دپاره کار کوي تامین د عدالت او تامین د توازن دپاره کار کوي د هغې سره شریکېږي او یو څه ناڅه د هغې د مشکلاتو دپاره ځینې اقدامات ترسره شوي دي او په راتلونکي کې تر دې دمه خو هغه ساحې چې مثلا د دولت د حاکمیت نه لرې دي میکانیزمونه تر دې دمه همدغه دي چې د دغه میکانیزمونو نه په استفادې باندې کومې شوراګانې چې ایجاد شوي دي د دغه شوراګانو سره ارتباطات دي هغه شوراګان بېرته د ارګانونو سره مثلا د عدلي ارګانونو سره د ارتباط لري د کشفي ادارو سره یې لري د قضایي سره یې لري او خپله داسې ادارې چې مثلا تامین د عدالت دپاره هغه هم په دغه کړۍ کې یا په دغه زنجیر کې شامل دي د هغې سره هم د دې اړیکې او ارتباطات دي لکه د ښځو چارو ریاستونه لکه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مدافع وکیلانو د دفاع انجمن د دوی سره دا د تلیفون په ذریعه باندې د ستونزې او مشکلات شریکېږي او په یو نحوه باندې د هغې د ستونزو او مشکل د حل دپاره رسېدګي کېږي او په راتلونکي کې پلان هم همدا دی چې باید په هغه سیمو کې چې په لرو پرتو سیمو کې ماته په درېمو واحدونو کې موږ اوناسیه کارمندانې ولرو خصوصا د جندر په برخه کې یا د مېرمنو د مشکلاتو د اورېدو دپاره د هغې د ستونزو د حل دپاره د هغې پیسه کې تامین د عدالت دپاره موږ باید داسې یو څانګه یا شعبه ولرو چې لکه څنګه چې د قریجاتو مدیران دي دغسې موږ یو مېرمنه هم ولرو چې د ټولو قراو قصباتو سره د دوی ارتباطات دي د ملکانو سره د ارتباطاتو لري او د ملکانو د لارې هم خپل پیامونه ورسوي او هم بېرته د خلکو ستونزې او مشکلات واوري
بله
دغه میکانیزمونه پیشنهاد شوي دي او موږ دې ته امیدواره یو چې په دې باندې به کار کېږي لکه څنګه چې نورو اړخونو عملي جنبه پیدا کړې ده موږ به په دې برخه کې
بله
ځکه اوسني رئیس د دولت دغه ژمنه وکړله چې په هېڅ وجه باندې به دا د مېرمنو په حقونو باندې معامله نه کوي او د دوی د وضعیت د ښه والي لپاره به لا نور هم کار کوي
بله یو بل اورېدونکی په کرښه لرو دی به راواخلو السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني وکئ نو مراته وایاس د کوم ځینه ماړی کنیولې
ملنګ هم د کندهار سره
مهرباني وکئ
و دا غیر ملمنه سیمه دا پښتنه د سوري په باره کې کار کوي دي کې نه لري کړی
د سولې لپاره یې کار کړی کنه مننه خیر سي یو بل اوریدونکو هم لرو دی به هم راوخلو بیا به راشو ځوابونه ته السلام علیکم
وعلیکم سلام څنګه ښه خوري
په خیر اوسې په خیر راغلی مهرباني وکئ نوم څه دی
منو خالد دې راکابل
اها مهرباني پښتنه مو شریک کړئ
ما مور د سره غږی خبرې
اه مهرباني
الو ری سلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی نوم راته وایست
نوم مې مزدلفه ده
اها مهرباني د ټلیفون کرخه مې یو څه خراب ده لږ موزي ته تغییر ورکړئ بیا مهرباني وکړئ
کاتنا خدا تر غږی کوم داسې کونډه يم چې مې تی مان دي او ولا خو ایرس هیڅ هم د څه ماغه نه لرو
اورما
مې څه هم لرم نه واغ نه راته به پاګ می زمان دی وځه مې رې می شاید څه وره علی باه دی خوانه او بس نه کو دا چې سیدانو هغه می تامي دريم كان ده خدا كان بريسير مي غرتري لرياسات كي
بله
وز دائما جنی در ریاست نه خوشحالم خدای دی ور سره خو کی
بله بله بله
ولزر یو کو مکر سره وک
دا ایوا کوند مېرمن وچی اړیکه نیولې و د همدغه کابل نه او د خپل ستونزو په اړه باندې ویلې اوس کا بیا هم را شو اغلی حمیدی ته یو وری مو د خزو د ځان بسیاینې په اړه باندې پښتني کړی دی ورنه خو بیا به هم یو پښتنه په دې ډول باندې در سره شریک کړو چې کومې خزي چې کوندې دي او ډیر د کارتون هم نه لري هغو د پاره به ستاسو په نظر باندې څه کار په شبې وی که څه هم تاسو ننګرهار کې اوسېږئ
البته ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې د کندو یا د اول خبر دی ملنګ ورو پښتنه راوالو چې د خاندان پښتنه ورله چې موږ تاسو اجازه یې
بله
فراونه د مسل سره په مغایرت کې
بله بله مهرباني وکړئ بله و مهرباني
واقعا د سولې پروسه ډیره ده د خبره په دغه وختونو کې یو په عمومي مبحث باندې یو بحث باندې تبدیل شوی او یو په ملي بحث باندې دا موضوع تبدیل شوی او مخکې د کورونا د موضوع نه او دې ته ټولو خلکو خپل نظریات لرل موږ هم د میرمنو سره خبرې اترې کړې وې په دې برخه کې د قربانیانو د فامیلونو سره هم خبرې کړې وې په دې برخه کې پوهاوی دایر کړی او مخکې د دې نه چې خبرې ترسره شي نظریات هم راټول کړي دي ځکه ټوله د سولې اصلي مالکین افغان ولس دی قرباني افغان ولس ورکړی دی او بیا په خاصه توګه هغه مېرمنې چې متضرره شوي دي د دوی غږ موږ هغه اخیستی دی تر مرکز پورې مې رسولی دی د افغان ښځو شبکې د لارې د نورو شبکو د لارې او خپله ما سره ناست کنفرنسونو کې چې په مرکزي کچه باندې دایر شوي دي دا پیامونه ما رسولي دي چې افغانستان مثلا مېرمنې د سولې نه مخکې په کوم حالت کې وي د سولې په جریان کې په کوم حالت کې دي او غوښتنې چې دي او د ولس غوښتنه چې ده همدارنګه او د سولې نه وروسته به دوی څه غوښتنې لري چې هغه د دوی د حقونو تضمین او د دوی د وضعیت پرمختګ او د دوی د ژوند تضمین او اکثرا خویندو زموږ د سوله د دوسې ادرسونه نه او خویندو ورونه غوښتله چې هغه باید معلوم ادرسونه وي او هغه افغان ولس ته ژمن ادرسونه وي هغه کسان وي چې دوی مثلا د همیش خپلې غوښتنې او خپل اهداف ته ځان د مسالمت امیزې طریقې نه رسولی دی نو د دوی غوښتنه دا وه چې مرکزیان یا تیم د مارکو کوم باید هم دغه کسان شامل او د دې आवाज ورسي دا د هغه ورور او پات څخه د کوند میرمن چې ویل چې د کورونا نه خو د دې چې د کابل مسؤلینو دا خبر اوریدلی ځکه په ننګرهار ولایت کې د ننګرهار د ولایت مقام او شخص ولی په ابتکار باندې یو صندوق کې خدل شو د کورونا فان په نوم باندې چې د اکثر یو دوالو چاته ډیر کم مسره سیدل خپل مرسته وکړه ډیر قوي تدابیر نیول شوی او د دې پروسې په ننګرهار ولایت کې ډیر ښه مدیریت روان دی اته د بیوزله او بیبزاته فامیلونو سره د مرستې د هغې لیستونه راټولول او ځینې ولسوالیو بیا لکه د کامی ولسوالۍ خپله قومي مشرانو دا ژمنه او تعود کړی دی چې د دې دي هغه کم چې پانګوال دي چې موږ خپله د دې ولسوالۍ مشکلاتو ته موږ خپله رسیدګي کوو خپله مستحق فامیلونه موږ تثبیتوو او د دولت یعنی حکومت د دې ولسوالۍ نه بيخي خلاص دی نو ځینو ځینو کې دغه څه خود جوش اقدامات هم شوي خدای دې وکړي چې په کابل ولایت کې هم دا کار شوی او د دغه خور غږ یې اورېدلی زمونږ او دوی ته رسېدګي وکړي په زمن کې تاسو کونډو میرمنو دپاره یا هغه خصوصاً هغه میرمنې چې مثلا توان د کار ونه لري اوس خو فعلي هغه موجوده تګلاره خو همدغه ده چې دوی ته کتابچه ورکوي د معلمینو د شهیدانو د امتیاز کتابچه دا ماغه کتابچه په رویت باندې یو مبلغ دی ته ورکول کیږي
بله
دا بس یا مونږ نه بولو ځکه دغه فامیلونه دې د ستونزو سره مخامخ دي د مشکلاتو سره مخامخ دي د دې لپاره باید د څه کار تر سره شي یا د څه امکانات برابر شي څوک چې د کار نیرو لري هغه ته د کار زمینه او چې د کار نیرو لري دا هغه باید ملاتړ شي دا هغه حمایت شي امراض د ژوند لپاره یا د ژوند د استمرار لپاره د دې لپاره باید همراسته وشي همکاري وشي او د دولت په کچه په ملي کچه باندې دوی ته یو تګلاره برابره شي او امکانات ورته برابر شي خو که دا د ملک ارامه شوه او دغه جنګ د ناخوالو سره نه موږ خلاص شو انشاءالله دا کار به کېږي توجه به ورته کېږي او زموږ خو غوښتنه همدا ده دا غږ او دا پیام خو موږ رسولی دی او عملي کېدو ته موږ انتظار لرو چې دغه عملی شي او دغه فرند چې هغه بي وزله فرند دي بي وزله فاميلي نه دي
بله
د دې مشکلات حل شي
بله
که دا ستونزې حل نشي دا مشکلات
حل شي
بل د سی او حلقه جوړیږي چې هغه به نور نوینونه راوپاري بیا په دې هېواد کې او په دې خاوره کې
اها یو اوریدونکی لرو دی بر واخلو السلام علیکم السلام علیکم د دغه ورور اړیکه پرې شوله بل یو اوریدونکی بر واخلو السلام علیکم فکر کوم چې تخنیکی ستونزه به د اوریدونکو اړیکه پرې کیږي از ماګه غوري سلامونه
سلام ته علیکم سلام او زمي جراخیل خورتات سلام او درنه ملمنه ته خوږه کې چیرې وګورئ
په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ نو مراته وایست
خوشاله اوسې نو مې جمرالدین هیوادمن جراخیل درنه غرهار سهم
اها جبرخیل سپ په خیر راغلی مهرباني وکړئ د اغلی حمیدینه خپل پښتني مطرح کړئ
ډېر مننه یو خدای پښتنه تر لرم حمید سپنا څنګه دا چې د تر اوسه پورې کوم ننګونه سره مخ شوی کنه یعنی د چا له خوا تحدید شوی د کوم تحدید شوی د کومې ډلې له خوا نه تحدید شوی او بل دا چې د دې سره په کور د چا حمایت دې زیات وو چې تر اوسه پورې دې تشویق کړی چې د مبارزه وکړي نو دې خزه په وړاندې همدغه د پښتنه مې خپلې ځواب راکړي بله او
ډېر زیات مننه جبرخیل سپ ایو بل اوریدونکو دې ده به هم را واخلو بیا به را شو ځوابونه ته السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو خو څنګه جوړه خیر ته
په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه ته نو مت څه د کم زینه ماډی کني ولې
ملا اختر محمد دې د بلخ ولایت نه سای سره اړ کني ولې
مهرباني وکړئ مولا صاحب
دا به خو دې ملمنې څخه دا پښتنه ده چې دا غا ریوای د ازمو حق حقوق د حق حقوق به ډیر معتبر وي او کبدا د خلکو ځامن چې په
د دغه ورور اړیکه پری شوله په نو شو چې څه یې ویل خو بیا به را شو د جبرخیل سپ پښتنو ته اول دا چې ستاسو په وړاندې لوی ننګونه څه وا ستاسو د فعالیتونو په وړاندې حتی کې دي چې د تعلیم د تحصیل د دورې نه هم وایست چې ستاسو په وړاندې څه ننګونه وا او چا ډیر لا تاسو نه حمایت وکړ دغه پښتنه چې چا لا تاسو نه ډیر حمایت وکړ زمنګ ورور نجیب الله لکونار نه چې اړیکنی ولې و د هم کړي و مهرباني وکړي اغلی حمیدی
زل خغلی زم د برخل تخپل سلام او درناوی وړاندې کوم ډیر خې نقطې ته اشاره وکړه او هغه په دې سیمه کې ځوان کوي پیږي چې د انساني حقوقو لپاره مبارزه او تامین د عدالت لپاره مبارزه د اتمن ننګونو چالشونو سره به مخامخ کیږي سره او دا چالشونه په هغه وخت کې نه وو چې زما د کار معنی شي ځکه دلته غرف او ناوړه دودونه یو چالش دی مثلا امنیتي وضعیت بل چالش وو زه داسې چالش سره تهدیدونه به هم موجود وو ستونزې به هم راته پیدا شوي مشکلات به هم پیدا شوي خو په هغه وخت کې نه وو مسؤلینو مرسته کړې ده په وخت او زمان موضوعات یې مهار کړي ما سره همکاري کړې ده او دا چالشونه د دې سبب شوې دي چې زه خپل مبارزه ودرم او زما د کار په وړاندې یعنې د څه دوامدار خنچي زه خپل هغه د ننګرهار د ولایت د اداري ولایتي ادارې د لغمان د کونړ نه د ټول نه منندویم چې په وخت او زمان سره زما د کارونو د پرمختګ لپاره هم خپل حمایت کړی دی او مرسته کړې ده او هم لاره راته همواره کړې ده او د دې تر څنګ دی ویل چې حمایت او مشارکت تاسو زما د ابتدا نه د تعلیم په برخه کې زما مشوره که زما خپل والد صاحب خپل مور مې وایي اته مور زما د انګیزه پلاته ورکړې وایي ماته په پد څه کې کوراله زما اولاد خپل د تعلیم داخته دا سره سیولری واقعا موږ ته په پد څه کې کورا غوښتل چې د وړکتن نه نیول تر مکتبه پورې ټول زمونږ د کور څو خوات او موږ په پد څه کې ځوان کاونو چې یانه انګیزه د پلاره او د مور د خوا او زیات مشوره زما پلار باندې چې انده کې کار باید د خبره ما وکړو ام د تعلیم په برخه کې هم په کورنۍ چاپیریال کې ولاو کلاس کار به نور مانه وران شوی مو خو هغه به زموږه تشویقول مې چې ام از ما مثبت پاین ته وکړم او ما غوښتل چې دا خبره د ما غوښته تشویق سبب دې شي چې ما هم کوشش وکم دائم مزیر استله ده او ام دائم به ویل چې تخصصي د لارې د غیر تر څنګ زما ماما چې زه یو څه د ورته عمر ورکړي او باید لا دې چې همیشه زاده د خبره د تعلیم په برخه کې د تشویق کړی ما زیا سوالی ما ویلی دي چې څه استعداد لري او څه باید د استعداد نه دوی زما ملاتړ او حمایت کړی او د دې تر څنګ د وادن نه وروسته زما په کورنۍ کې حمایت شوی دی، خصوصا د بشري حقونو د تحقق او تامین دپاره د کمیسیون مخکینۍ رهبري چې په راس کښې ډاکتر صاحب سیمه سمار وه په هغه وخت کښې، او فیلی لوی سارانوال صاحب چې دی، حمیدي صاحب او ډاکتر صاحب سبرنګ چې زه یادونه وکړم، او نادر نادري، یعنی ډېر په هغه وخت زمان زمانه هم حمایت کړی دی، هم زه دې ته تشویق کړې یم چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړم، او هم زما د پرمختګ دپاره تر نن ورځې پورې د زمانیانو زما ملاتړ هغه په رسمي چاپېریال کښې کړی دی، نو زه ته هم منندویه یم د دې راډیو د لارې. زما ښه همکارانو د هغه کسانو چې تر ننه پورې زما مشرقین دي او ما تشویقه یې واده ده ښه اوس مې خپل اولادونه هم تر څنګ دي، البته زما اولادونه ماشاءالله د ماسترۍ مرحلې پورې رسېدلي دي او خپل زده کړې هغه یې کړي، اوس په ډېرو برخو کښې مې تا کوچنی زوی م هم ما تشویقه یې اوس بعضې لارښوونې کوي چې زمونږ په وخت او زمان کښې نه ویل اوس
بلې یو بل اورېدونکی لرو
راسره
بله یو بل اورېدونکی لرو دی بره واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سالو شاید بخیر
بخیر اوسې بخیر راغلی. نوم راته ووایاست د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
د زابل څخه اړیکه نیولې. نوم مې داود شاه دی.
مهرباني وکړئ ښاغلی داود شاه.
دغه امکانات وي دا هغې ده چې د مشکلاتو د ستونزو د حل په مورد کښې غږېږي، دا شماره که چېرې امکان ما ته را کړي یا زما شماره واخلي چې زما سره تماس کړي سي. زه په راډیو کښې اعلانه نه شو ویلی او زه مخصوص مشکل لرم.
سمه ده، مننه. ربه شو اغلی حمیدي ته. آغلی حمیدی، د ښځو اوسنی فعال شتون په ټولنه کې د ټولو ستونزو سره سره څه ډول ارزوئ؟
البته همدغه د ښځو فعال شتون دی چې هغه د انساني ټولنې د پرمختګ دپاره زمینه مساعده دي، ځکه انساني ټولنه د دا خبره د انساني ټولنې هغه د پیدایښت فلسفې ته چې مونږ وګورو دواړه جنسه دي چې انساني ټولنه پرمختګ پرمختګ یې ورته ورکړی دی، او تر دې دمې دغه انساني نظام برقراره ساتلی دی. نو همدارنګه که مېرمنې حضور نه لري په ټولنه کښې، مونږ او تاسو په دې باندې پوهېږو څنګه چې هغه په کورنۍ کښې د مېرمنو نه حضور د کورنۍ د ګډوډۍ او د کورنۍ د بې نظمۍ سبب ګرځي، همدغسې په ټولنه کښې په ټولو سکتورونو کښې که خویندې زمونږ حضور نه لري هغه ټولنه به وروسته پاتې ټولنه وي، په هغې ټولنه کښې به د پرمختګ دپاره زمینه نه مساعدېږي، هغې ټولنه کښې به د خبره انساني کرامت ته درناوی نه وي، په هغې ټولنه کښې به انساني تعادل او توازن نه ساتل کېږي. نو د دواړو جنسو حضور په ټولنه کښې یو د بل تر څنګ د ټولنې د پرمختګ دپاره ما سره واقع کېږي، او په فعلي شرایطو کښې خو زیات ما سره واقع شوی دی. مونږ ګورو چې دغه اکثره هغه کورنۍ مونږ ګورو چې زه بار بار نه غواړم همدې ته اشاره وکړم چې هغې سرپرست نه لري، همدغه خویندې دي چې د هغې فامیلونو سرپرستي کوي، د اولاد د پرمختګ دپاره زمینه مساعده وي، د هغې د بقا او انکشاف دپاره زمینه مساعده وي، د هغې د ښې راتلونکي دپاره کار کوي. نو دغه د مېرمنو رول دی په ټولنه کښې چې دغه فامیلي رولونه بېرته په ټولنیزو پرمختګونو باندې تبدیلېږي، په ملي پرمختګونو باندې تبدیلېږي. حتی دغه میندو روزلي دي چې په د نړۍ په سطحه باندې ماتره انسانان
بلې
رول کوي
بلې
ټول باندې خو مونږ سترګې نه شو پټولی. زه به یې ډېر توصیف نه کوم چې وایي به خپله یو مېرمنه ده، وخت د مېرمنو توصیف کوي، خو رول د دواړو جنسو اړین دی او د معاصره اشخاصو که هغه په خویندو کښې هغه که په ورونو کښې.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغاني ښځې تل په افغاني ټولنه کې له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په خاصه توګه د خلکو اندونه د دوی په وړاندې ډېر ناسم دي د بعضې خلکو. افغاني مبارزې ښځې د مبارزې په ډګر کې باید کومې قربانۍ ورکړي چې یوه رښتینې مبارزه اوسي په افغانستان غوندې دودیزه ټولنه کې؟
البته واقعا تاسو دې نقطې ته اشاره وکړه چې اوس هم ډېره کمه واقع کېږي چې یعنی هغه 50% هم د مېرمنو د حمایت موجود وي، خصوصاً کورنۍ حمایت، د هغې په حصه کښې ټولنیز حمایت، د ناخوالو سره به دوی مخامخ کېږي، د ستونزو سره به مخامخ کېږي. دوی باید حوصله ولري، زغم ولري، او په تدبیر باندې هغه خپلو اقداماتو تا د خبره په سنجش باندې خپل اقدامات تر سره کړي او خپل یو مبارزه ته د یو پلان په اساس باندې دوام ورکړي.
بله ډیر ښه. اوریدونکي لرو په کرخه باندې یو بل اوریدونکي برا واخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خو سپیر ورکړم سپیر له جوړه
په خیر اوسې. مهرباني وکړئ نو مراته ووایاست د کوم ځینه مړیکه نیولې.
نن مې اختر محمد دی د بلخ د ولایت د چارګولک د ولسوالۍ.
اختر محمد صاحب مهرباني وکړئ ستاسو د تیلیفون کرخه خرابه وه پرې شوله مخکې. بلې اړیکه یې پرې شوله. بل اورېدونکی په کرخه لرو دی به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غوړی د تلیفون کرخه لکه چې یو څه ستونزمنه ده. ستونزه لري یو اورېدونکی وصل شوی دی موږ سره په کرخه. السلام علیکم. السلام علیکم. د تلیفون کرخه یې پرې شوله. د خپرونې تقریبا وروستۍ شیبې دي او څلور دقیقې پاتې دی د خپرونې پای ته. نو له تاسې نه به ستاسې پیغام واورو چې تاسې څه پیغام لرئ په ټوله کې ټولو ښځو ته خو په خاصه توګه مبارزو ښځو ته.
البته زما ټول میرمنو ته دا پیغام دی چې نظر په خپل استعدادونو باندې، نظر په خپل توان باندې، خپل د کورنۍ د پرمختګ دپاره، د ټولنې د پرمختګ دپاره دی اقدامات ترسره کړي، دوی کوشش وکړي، دوی هڅه وانو کړي، په هېڅ وخت کې دوی ناهیلي کېږي او ناامیده کېږي نه. او په خاصه توګه هغه مبارزو خویندو دپاره چې دوی زیار ایستلی، دوی کوشش ایستلی، ټولو خویندو زموږ زحمت کښې دي، زیار کښې دي چې هغه په لورو پرتو سیمو کې چې په قریجاتو کې ژوند کوي هغه نظر په خپل تعود باندې، نظر په خپله ژمنتیا باندې او نظر په خپل صداقت باندې خپل هڅه وان کوي. بیا په خاصه توګه زموږ مبارزو خویندو ته زما دا پیغام دی چې همیش دوی باید یو اتفاقي، یو اتحادي تعود ولري د ملي منافعو دپاره، د ملي ګټو دپاره، د میرمنو د وضعیت د ښه والي دپاره. په دوی کې باید یووالی موجود وي او دغه یووالی خپل لکه څنګه چې حفظ کړی دی او ساتلی دی او دغه دیانت او صداقت خپل ساتلی دی دغه تر اخره پورې حفظ شي او نه ستړي کېدونکي هلې ځلې د دې هېواد د پرمختګ دپاره، د انساني حقونو د تحقق دپاره، په خاصه توګه د میرمنو د وضعیت د ښه والي دپاره، د دوی د پیاوړتیا دپاره او د دوی د پرمختګ دپاره زیار وباسي.
بلې
زما خپله هم همدغه ژمنه ده چې په دې برخه کښې به تر څو پورې چې زه توان ولرم زه به زهستکې هلې ځلې کوم.
بله تر دې دمه د ښځو فعالیتونه، د ښځو لاسته راوړنې ستاسې په نظر باندې د قناعت وړ دي؟
البته کومې لاسته راوړنې چې موږ لرو په ډېری برخو کښې د قناعت وړ خو به دومره نه وي، ځکه اړتیا د خلکو زیاته ده، ستونزې د خلکو زیاتې دي، مشکلات خصوصاً د مېرمنو زیاتې دي، خو د حساب وړ دي، حساب پرې کوو او دا لاره به ژوندۍ ساتو. د دې د دغه د وضعیت د حفظ دپاره خو به عظمي کار کوو او د پرمختګ دپاره به نوې طرحې جوړوو او نوی کار به ورته کوو، نوي اقدامات به کوو.
بلې د وروستۍ پوښتنې په توګه به له تاسې دا وپوښتم چې تاسې خپله څومره له خپلو دغو کارونو، هلو ځلو او فعالیتونو راضي یاستئ؟
وله ځکه ویم چې زه په دا جریان د وظیفې کې او دغه هر اقدام چې هغه په خلوص د نیت باندې حتماً رضایت چې سړی لري، او خصوصاً هغه اقداماتو کښې چې ما آنن لاسته راوړنې لرلې یا د وخت په تېرېدو سره ما لاسته راوړنې درلودلې زه د هغې ټولو نه راضي یم. او زه په دې خپله کاري دوره کښې هم د دولتي اراکینونه، هم د محلي متنفذینونه او هم د دیني علماونه، حتی په دغه څلورو ولایاتو کښې چې زما د کارونو د پرمختګ دپاره یې زمینه سازي کړې ده، حمایت یې کړی دی، تعود یې کړی دی، او راسره ژمن پاتې شوي دي، او د دوی د ژمنتیا او د دوی د همکارۍ په اساس باندې او د دوی د ښې همغږۍ په نتیجه کښې په ډېرو برخو کښې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې. د ټولو نه زه منندوی یم او رضایت هم چې لرم. البته د کلی رضایت نه نسبی خوستاده
ډیر ښه اغلی حمیدی استاسو نه ډیر زیات مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ درنو دوستانو لتاسو نه هم مننه کوو چې تاسو هم را سره په دې خبرونه کې ونده واخیسته دا خبرونه په همدیزی پای ته رسیدي تر بیا او بل خبرونه چې بیا به هم یو بل مخکخه خزر سره به تاسو په مهربان خدای سپارم الله مو ملشه